السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د تلې یا میزان لومړی او د سپتمبر درويشته منیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د تورخم دروازه د نامعلومو دلایلو لمخې د مسافرو په مخ تړل شوې ده. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور ریاست د نشراتو مسول قریشي بدلون پرون ناوخته ویلي دي چې تر دویم اعلان پورې باید افغانان پر دغې لارې له تګ راتګه ډډه وکړي. که څه هم تر اوسه د لارې د تړلو اصلي لامل روښانه نه دی، خو هلته سرچینو ویلي چې د پاکستان لوري ته تخنیکي ستونزه رامنځته شوې، نو ځکه دغه لار تړل شوې ده. د یادولو وړ ده چې ویل شوي دغه لار د باروړونکو موټرو په مخ خلاصه ده. هندي رسنیو ویلي هغه 14 کلن افغان ماشوم چې د کامیر الوتکې د ټایر په ځای کې ځان په قاچاقي ډول له کابله تر نوې ډیلي رسولی و، ژوندی پاتې دی او بیرته کابل ته لیږل شوی دی. د هندوستان ټایمز په ګډون غنو هندي رسنیو پرون دوشنبه د نوې ډیلی د اندرا ګاندی هوایي ډګر د مسولانو په حواله ویلي دغه پیښه د کامیر د یکشنبه ورځې په پرواز کې شوې ده. دغه ماشوم امنیتي مسولانو ته ویلي په پټه د کابل هوایي ډګر ته ننوتلی او له الوتنې مخکې ځان تر الوتکې لاندې د ټایر یا د ناستې ګیر په خالیګاه کې پټ کړی. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي. د تیارې لاندې ځان پټول د قاچاقي کډوالۍ یو ډول دی چې اکثره په لوړه ارتفاع کې د سړې هوا او اکسیجن د کموالي له کبله د مړینې لامل کیږي. د هندوستان ټایمز په لیکنه د 2023 کال په جنوري کې هغه دوه نارینه مړه وموندل شول چې له ډومینیک جمهوریت نه د امریکا فلوریدا ته د الوتکې لاندې د ټایرونو خالیګاه کې پټ شوي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون اعلان وکړ چې هیواد فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژني. ماکرون پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په پیل کې ویل موږ باید سولې ته لاره هواره کړو او دواړه هیوادونو لپاره سوکالی راولو. رویټرز اژانس لیکلي د نړۍ لسګونه مشران به په عمومي اسامبله کې د فلسطین د رسمیت پیژندنې هرکلی وکړي او په ټکو یې دا د غزې د جګړې له پایله را په دې خوا د پام وړ یو ډیپلوماتیک بدلون دی. ورمه ورځ بریتانیا، استرالیا، پرتګال او کاناډا هم فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژنده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یهودانو د نوي کال یا روش هشانا په درشل کې ویلي راتلونکي کال به د ایران د محور د لمنځوړلو لپاره د مبارزې کال وي. نتنیاهو دا څرګندونې د دغه هیواد له لوی درستیز ایال زمیر، د دفاع له وزیر اسرائیل کارس او یو شمیر نورو لوړپوړو پوځي چارواکو او قمندانانو سره په غونډه کې کړي. هغه هیله څرګنده کړه چې د یهودانو نوی کال به د امنیت، بریا او یووالي کال وي. د یهودانو نوی کال یا روش هشانا ته بیلابیل تعریفونه ورکول کیږي او د قضاوت د ورځې یا د یاد ورځې په نوم هم لمانځل کیږي. د یهودو د دود لمخې دا د آدم علیه السلام د پیدایښت یادونه کوي او پکې د هر ساکخ د بل کال تقدیر ټاکل کیږي. او د کرکټ په آسیایي جام کې نن سه شنبه د پاکستان او سریلانکا لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام 9 بجې د ابوظبي په شیخ زاید لوبغالي کې پیلېږي. د دغه جام په څلورو غوره لوبډلو کې د هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلاديش ټیمونه پاتې دي. د افغانستان، عمان، هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو ټیمونه د لوبو د بایللو وروسته له تورنمنت ووتل. سبا سه شنبه د هند او بنګلاديش لوبډلې سره مخامخ کیږي. د جام پایلو به د سپتمبر په 28 نیټه وشي، خو معلومه نه ده چې کومې لوبډلې به فاینل ته وځي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. تورخم دروازه له پرون ماخام راهیسه تړل شوه.
بنابر مشکلاتی که در
تورخم ها غاره که در پاکستان در کدوال و پا دفتر که در انترنت پا برخه که استونزه را مسته شوی، لهمدی عمله در مسافر پاوران در لاره بنده شوی ده.
د پولیسو سرچینو منلی چې په تیرا کې په چاودنو کې تلر وستنه وژل شوی. یو عین شاهد وای
بالکل بمبورې نه مړ دي، ټول بې ګنا دي، ماشومان هم بې ګنا دي، زنانه هم بې ګنا دي، کم چې پکې غاټ مړ دي دام بې ګنا دي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله پرون پیل شوه. د فرانسې ولسمشر د فلسطین د رسمیت پیژندنې اعلان پکې وکړ. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. عام خلک مغږول
اوسنی شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی. کاروبار نشته دی وروره. بېګا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دی. یو ډوډۍ احتیاج دی خلک.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پایه راسره پاتې شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغ لید د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه. هم ومنې راځو د خبری مجلې د سر راپورته. د تورخم دروازه د نامعلومو دلایلو له امله د مسافرو پر مخ تړل شوې ده. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست چارواکو ویلي چې ستونزه تخنیکی ده او د پاکستان لوري ته رامنځته شوی. که څه هم د دغه ستونزې ډیر جزئیات نه دی ورکول شوی، خو هلته د سوداګرو په استازیتوب یو کس ویلی چې ستونزه په انټرنیټ کې رامنځته شوی او هغه کسان نشي ثبتیدلی چې په دې لاره تګ راتک کوي. نو له همدې کبله لار بنده شوی. معلومه نه ده چې لار به څه وخت بیرته پرانستل کیږي، خو دغه بندښت مسافرو ته ستونزې پیدا کړي او د دوی تګ راتګ ګډوډ کړی دی. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست اعلان کړی چې د تورخم دروازه د نامعلومو دلایلو له امله د مسافرو پر مخ تړل شوې ده. د دې ادارې د نشراتو مسؤل قریشي بدلون د دوشنبه په ورځ ناوخته د سپټمبر په 20مه په خپل ایکس پاڼه دا خبر خپور کړی او له ټولو هغو مسافرو چې پر دې لارې تګ راتګ کوي غوښتي چې تر بلې خبرتیا پورې له سفره ډډه وکړي. په ورته وخت کې د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړی ډاکټر مخلص احمد وایي چې د هغو معلوماتو پر بنسټ چې دوی ته رسیدلي، د تورخم لارې د تړلو اصلي لامل د پولې ها غاړې د پاکستان د کډوالو په دفتر کې د انټرنیټ سیستم کې تخنیکی ستونزې دي. خو نوموړي ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د تورخم لارې د باروړونکو موټرو د تګ راتک پر مخ خلاصه ده.
بنابر مشکلاتی که در بخش میگریشن طرف تورخم پاکستان به وجود آمده،
د دې لپاره چې تورخم ها غاړه کې د پاکستان د کډوالو په دفتر کې د انټرنیټ په برخه کې ستونزې رامنځته شوې. دوی وایي چې نشي کولای له دې پولې د خلکو ننوتلو او وتلو پروسه پر مخ یوسي. له همدې امله د مسافر په وړاندې لاره بنده شوې ده او چې کله بیرته فعال شي لاره به پرانستل شي. د افغانستان لوري کې کوم ستونزه نشته او د ترانسپورت په برخه کې هم کوم ستونزه نه ده رامنځته شوې. موټرونه او لاري تیریږي او صادرات او واردات هم په نورمال ډول دوام لري.
څرګندونه ده چې دا وضعیت به تر څومره مودې دوام وکړي. پاکستانی چارواکو د تورخم د لارې د تړل کېدو یا مسافرو د تګ راتګ پر مخ د دې لارې د بیا پرانستلو په اړه څه نه دی ویلي. د تورخم د لارې تړل کېدو د یو شمېر مسافرو د سفر پلانونه هم ګډوډ کړي دي. دوی له مسؤلو چارواکو غوښتي چې د دې پولې وضعیت زر تر زره روښانه او بیرته پرانیزي تر څو دوی وکولای شي خپل ضروري سفرونه ترسره کړي. د دې ډلې یو مسافر داود پلان درلود چې د اړینو کارونو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. د دوشنبه په شپه یې ناوخته د تورخم له پولې ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل،
پنځونیم بجې وو چې تورخم رسیدم او را ما پوښتنه کړې چې بچی فاتر وستا شو دا کې
ځینې مې بجې وې چې تورخم ته ورسیدو. مونږ پوښتنه وکړه چې ولې لار تړل شوې ده. دوی وویل سکینر او سافټویر خراب دی او انټرنیټ نشته. دلته شاوخوا له 800 څخه تر 0 پورې خلک دي. سرکونه ډک دي، ځای نشته او هوټلونه هم ډک دي. په مسافرو کې ناروغان هم شته. ما تاسو خلک ولیدل چې د سرکونو په غاړه ویده وو. دا د خلک د تګ راتګ لپاره مهمه لاره ده. اړتیا ده چې د پاکستان حکومت او اسلامي امارت یو بل سره خبرې وکړي او دا ستونزه حل کړي.
ډیری افغانان پاکستان ته د سوداګریزو معاملو اړینو کارونو ترسره کولو، د کورنۍ لیدو او د ځینو ناروغیو د غوره درملنې لپاره تګ راتګ او سفرونه کوي. د تورخم لارې لنډمهاله تړل کېدو ته د مسافر واندښنې زیاتې کړي، ځکه د دوی په خبره ډیری سفرونه یې اړین او له وړاندې پلان شوي وو. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د تورخم لاره د بېلابېلو دلایلو له امله په موقتي ډول د مسافرو او سوداګریزي راکړې ورکړې پر مخ تړل شوې او بیا بیرته پرانستل شوې ده. د تورخم پوله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره یوه مهمه دروازه ګڼل کېږي چې د غیر رسمي معلوماتو له مخې هر ورځ نږدې 1000 مسافر په دې لارې تګ راتګ کوي. دا پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه مهمه سوداګریزه لاره هم ده.
په پاکستان کې پاتې کېږو. په خیبر پښتونخوا کې په تیرا کې پرون ځایي اوسیدونکو ویل چې دغلته د جیټ الوتکو په بمبارد کې لکتر لګا دروستنه وجل شوې دي. پرون د ورځې ناوخته بیا او امنیتی چارواکو د نوم نه خودو په شرط لیدو ځاجانسونو ته ویل چې دغلته هوایی برید نه بلکې چاودیدونکي توکي چودلې دي چې ملکیان او دغه راز وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د مشال رادیو خبریال پرې دا راپور راستولې.
د تیرا کاخیلو شډل سیمې دوه عینی شاهدانو د سپتمبر په 28 نیټه خپل نمونه نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې هلته تیر شپه خوښه درې بجې په یو شمیر کورونو باندې توغندي ولګېدل چې په نتیجه کې دا کورونه په مکمله توګه لمنځه تللي او راپریوتلې دي. د اینی شاهدانو باندې نه تیرا تا تلو سیاسي او مدني فعالانو مشال ریډیو ته ویلي چې هلته لومړی تو ډرون کیمرو یا کوارټ کاپټر اوازونه اوریدل شوي او بیا پرې توغندي راپریوتلي، خو چې د زیانونو کومه اندازه لګول شوي نو غالب ګمان دا دی چې دا د پاکستانی جیټ الوتکو بمباري کړي. دوی ویلی چې د دې کورونو د ملبې څخه تر اوسه خواوشا درویشتو کسانو مړی راوستل شوی چې نولس پکې د یوې کورنۍ غړي وو. بل پلو د پاکستان امنیتی ځواکونو لخوا په جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی هلته بمباری نه ده کړې او په دې کلي کې وسلوالو بارودی مواد ځای پر ځای کول او هغه پرې چاودیدلی دي. خود باڑی سیاسی اتحاد یو مشر زاهد الله پردی مشال ریډیو ته ویل چې دا ټول عادی وګړي وو او هلتا کوم وسلوال نو موجود او د ریاست لخوا په نخښ شوی.
واقعي خبره راو چې ایز بارودی مواد نه وو، بالکل بمبورینه مړ دي، سیویلین مړ دي، هیڅ قسم سټری ریسټ خلک کې نه مړ، ټول بے ګناه دي، مشرمون هم بے ګناه دي، زنان هم بے ګناه دي، کم چې پکې غاټ مړ دي دام بے ګناه دي، او بلکې داسې هم بے ګناه دي چې د خپل یو ولن څوک ملوث نه دي په ټریریزم کې. ریاست هم شوی چې دلته بارودی مواد وو یا دلته ټری ریسټ وو، غو خپل بیانیاوي خپل لمیاوي په کور خدا وا چې هم شهري مړی عام سیویلین مړی چې مفي وغوړي وای دغه زالاو کې.
خیبر زلینا د کامی سملی غړی اقبال پردی، د صوبایي سملی غړو عبدالغنی پردی او سهیل پردی، او ورسره د باډې تحصیل چیرمن مفتی محمد کفیل پردی هم د دغه پیخي غندنه کړي او دی ویلي چې دا ټول وژل شوی کسان عادي وګړي دي او هلتا نه وسلوال موجود او نه بارودی موادو چاودنه شوی. د باډي او سیاسي او مدني فعال خانولي پردای چنن تیرا اکاخیلو کې د دغه پیخي ځای ته ورغله وو، نو موډي مشال ریډیو ته ویل چې دوی هڅه وکړه چې د وژل شویو کسانو مړی راپور تکړي او په خبرته احتجاج لپاره یو سي، خو ځای مشرانو اجازه ورنه کړه او د مړو جنازي وکړي او هلته خخ کړل. راډیو لنجام
مو کړه، ډیر زور مو کړه، مونږ ته ایرو نه کړي پار حال پسل ته وو جنازې وشوې، زه ته واپس روان یم. اوسره کې حال نه و، قوم ډېر غټ قوم جمع و، ډېر غټ خلک عوام ولس جمع و، هغو خاصهیي خواهش دا و چې دا بلو شو، د تلوب شو، احتجاج ته وکړو، څرګند شي او انصاف سے تملو شي. خو بهر حال بس ته کورنو یو، په کورنو کې یو کس نیم داسې و چې بس مونږ به دا وایو چې چا په وینو باندې هغه خپل په ضد و، بدمزګي جوړېدله چې مونږ په زور راوچتولی وقور خواه. بار حال پس جمع روایاتو تاو قتلو ادھے مشرونے تک قدس و احترام تامو قتل
په خیبر ضلع کې د بیړنی حالاتو کنټرول کولو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه یو چارواکي خپل نوم نه خپرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته لا تر اوسه نه دی ویل شوی چې د پیښې ځای ته ورشي او مړی یا جوبل کسان ترې راپورته کا. د خیبر ضلع پولیسو او انتظامی چارواکو هم لا د دغه پیښې په اړه څه نه دی ویلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
وسم راځو چې نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. نړیوال بانک د اگست میاشتې په راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد له بېلابېلو ننګونو سره چې یو بل پسې پیښیږي مخ شوی. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. دغه بانک په خپل تازه میاشتنی راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد له بیلابیل ننګونو سره مخامخ دی. د نړیوال بانک د اگست میاشتې په راپور کې د بهرنۍ مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، نابرابر څپو په لوی شمېر کې د کډوالو ستنېدنه او جیو پولیټیکي شخړې چې پر سوداګرۍ او بانکونې اغیز کړي هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په ټکو افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. د نړیوال بانک راپور د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې وروستۍ مرګونې زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ویجاړونکي زلزلې او په کمساري ډول له ایران او پاکستان د کډوالو ستنېدنې د افغانستان پر ماتېدونکو ټولنیز او اقتصادي وضعیت لا بد اخیز کړي. په راپور کې د غراز راغلي چې لګونډي هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ترنګلتیا هم د افغانستان پر مالی ثبات بي اغیز نه دی. نړیوال بانک که څوم په دې برخه کې د کوم ځنګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو پوروسته یو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوی. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې لستونزو سره سره بیا هم په ځینو برخو کې لږ پرمختګونه شوي. راپور د افغاني ثبات د وایدو په پرتله د طالبانو د حکومت د لګښتونو کمښت او د طالبانو لوري د مالیاتو راټولونه هغه موارد یادوي چې نسبی پرمختګ پکې شوی. په ټوله کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې شته عیني واقعیتونو ته په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت له ډول ډول ننګو سره مخامخ دی او دغه ننګونو له کابل اقتصادي وضعیت مخ په ځوړ روان دی. په همدې حال کې وشمیر افغانان وایي چې له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکارۍ سره مخ دي.
وسنۍ شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی. وروره بیګا ته خلک ډوړې ته آرام پاتې دی، یو ډوړې احتیاج دی خلک. مومن چې ته پخار وګرځېږه د چانه پښتنو کې وروره بیګا ته آرام پاتې دی ډوړې ته، او د غریبۍ سسته رو پر باندې نورم جګیږي کده حالاتي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي میروایت چې په خبره د تکسیز کورنۍ سرپرست او پلاسی کراچي کار کوي هم ورته شکایت کوي.
کار نه راغلی مې دغه یو روپۍ د سلاب بنو سپور نه لګړي نو څوک او په دغه خپې ما په افغانستان کې خپل کور نشته دی. کړئ کور دی بس ورو راځنه مې نه پوره بیا راته ولاړې و 3000 روپۍ راکا په دغه په زوري باندې غونې کې.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک ورسته په دې هیواد کې د بیکاری او بیوزلې د زیاتې دوره پورونه ورکول شوې. نړیوال بانک د روان کال په فبرورۍ میاشت کې ویلي چې افغانستان کې د بیروزګاری سرچینو محدودیت پر لپسې لوړې بیوزلۍ او دا چې د دې هیواد وګړي د پیرلو ډیر توان نه لري میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي. له دې وړاندې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړي چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت د هیواد لپاره خپله بشري بحران سره مخ کړي. سمو د وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرداري ورکړي او چې پراتونکو ژمي کې خایي افغانستان د بیساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نو وړي ویلي چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی وړتیا نه لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د نړۍ په مسایلو کې لند تمکیګو هغه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا پرون په نیویارک کې پایل شو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون اعلان پکې وکړ چې هواد فلسطین دی او خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژني. مکرونو ویل چې دوی باید سولې ته لاره هواره کړي. روټرز اجنس لیکلي د نړۍ لسګونه مشران په عمومي اسامبله کې د فلسطین د رسمیت پیژندنې هرکلی وکړي او په ټکو یې دا د غزې د جګړې لپاره راپدې خو د پاموړ یو ډیپلوماټیک بدلون دی. ورمو ورځ بریتانیا، استرالیا، پرتګال او کاناډا هم فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې رازو روغتیایي مسلو ته هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د مهال په افغانستان کې غیر ساري ناروغیو پر روغتیایي سیستم باندې فشار زیات کړی او وایي چې همدغه ناروغي د مړینو لوی شمیر هم جوړوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دیرش کلن عاطف چې د بامیان په ولایت کې ژوند کوي د درې ماشومان مور ده. وایي لته رو 15 کلونو رئیس د شکرې له ناروغي سره لاس او ګریوان ده. نو موږ وایي د ناروغي ډیره کړولې. عاطفی ازادي راډیو ته وویل چې د امیندوارۍ پر مهال ورته د نانو
د امیندواری پر مهال ورته دا ناروغي پیدا شوی او اوس یې د کنټرول لپاره لستن او درملو ګټه اخلي.
زه له تیرو 15 کلونو راهیسې دا ناروغي لرم. نخې ډیره تنده ده. زه ډیره تګی کیږم او اوبو ته ډیره اړتیا لرم. تغراز لږه بل نه خده. توازن ډیروالی هم په نخو کې راځي چې لامل یې شکر لوړیږي. زما وزن ډیر سوای دی. زه پلی تک کې ډیر ستړی کیږم. که څه هم هڅه کوم شکر مې کنټرول وي، خو کله کله چې له خوړو سره احتیاط ونه کړم بیا مې شکر لوړیږي. له دې سره مې د سر درد ډیریږي او غوسه ډیره راځي.
د معصوم بنوم د کابل یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې د خور خاوند دی چې د معدي په سرطان اخته او څمو د وړاندې د دغه ناروغي لامل او مړ.
تقریبا همدې میاشت کې زما د خور مړې مې سرطان او په معدي کې وو او پاکستان ته مې ور درې ضرور ور واکسینونه مې وکړو. هغه خانه جوړ نه شو، مړ شو خدای او بخي. اوس ماشومان ډېر وړه وړه پاتې دي او خزم کونډې پاتې دي.
دا په داسې حال کې چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په افغانستان کې 3.5% مړینې د او شکر د سرطان او تنفسي ناروغي ولامل پیخیږي. WHO پرون یک شنبه د سپتمبر په 28مه په افغانستان کې د غیر ساري ناروغي پټه وبا په نوم په یو راپور کې وړاندوینه کړې چې تر 2013 کال پورې به د دینا ناروغي لامل د مړینې کې چشپېته سلنه ته ورسیږي او تر ډیره تری خزي اغیزمنې دي. دغه سازمان د شمیرو لمخې هر کال په افغانستان کې د زړه د ناروغي لامل لک تر لګه سلويخت زره کسان مري. WHO ویلي په دې هواد کې د سینې او رحم سرطان تر نورو سرطانونو ناروغي زیات دي. روغتیا نړیوال سازمان اندیښنه خوده چې په افغانستان کې ډیری ناروغان هغه مهال خپل روغتیا ته پام کوي چې ناروغي پر مختلفو پړاوونو ته داخله شوی وي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د غیر ساري ناروغي او دمړینې پاړه نوې خبرې شوې ارقام رد کړي. د دې وزارت وین شرافت زمان نن د سپتمبر په 28مه سیمایي رسنیو ته ویلي شمیرې د اټکل لمخې او لاسلی شمیرو ډیر زیات دي. نو موږ ټینګار کړی چې نړیوال بنسټونه باید د غړول شمیرو لخبروي مخکې د عامه روغتیا وزارت سره همغږي وکړي. په ورته وخت کې د پوهان سپارښتنه کوي چې خلک باید د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي لپاره د دې ناروغي د عواملو څخه ځانونه وساتي. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر علادات ابراهیم په ځخ خلکو کې د غیر ساري ناروغي عواملونه بیانوي.
این دست از امراض از جمله امراض
دا ناروغی و دا دل غیر ساری ناروغی دی. لاملونه تلیر دا جون پور تلیل مسائل دی. تغرست پا دی ارسی مسئله هم تلیل دا. یعنی که دا کورنه کمکڑه دا غدور غیر ساری ناروغی ولدی نو امکان نری چه پا اولاد که هم پیدا شی. دی ترسنگ دا سگریتو او تنباکو استعمال غیر سیهی خواده دیر غوار او برلرین که خواده دا منظم تمرین نکول روانی او طول
د وای د زړه شکر سرطان او تنفسي مزمنو ناروغیو د مخنیوي لارې چارې د سیګریټو نه استعمال دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې ویلي چې رواني روغتیا په افغانستان کې یو لاجلو ننګونو څخه ده. راپور کې راغلی چې د کلونو جګړې طبيبي خو او بې ځای کېدو خلک له سخت رواني فشارونو سره مخ کړي په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې تازه له ایران او پاکستان راستنې شوي. WHO ویلي د دې مخ په زیاتیدون کې اړتیا سره سره په ولایتي کچه روغتونونو د رواني روغتیا مرکزونه نه لري او ډېری ځانمنون کې له پاملرنې پرته پاتې کیږي.
تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري او ریدونکو و مو ریدل چې په افغانستان کې غیر ساري ناروغي پر روغتیاي سیستم باندې فشار زیات کړي او د غراس د دې لامل شوی چې په افغانستان کې خلک ورنه مړشي. په ورته وخت کې په افغانستان کې لورستي او طبي پیښو وروسته ساري ناروغي هم ډېرې شوې. دا چې ساري ناروغي کوم دي او کوم طبي پیښو وروسته رامنځته کیږي زموږ همکار نوري اسنوري په همدې اړه د ډاکټر طیب نظر پوښتلی دی.
په دغه حالاتو کې چې بیړني حالات وي معمولا ساري ناروغي دا زیاتیږي. د ساري ناروغي نه علاوه هغه ناروغي چې هغه د خولې د لارې نه یعنی د اوبو د څښاک نه د غیر مسؤولو غذایی موادو د خوړلو نه دا پیدا کیږي رامنځته کیږي د دغه کې زیاتواله راځي. په همدې ډول باندې په جلدی ناروغیو کې زیاتواله رامنځته کیږي خو دغه ډیر زیات معمول نه دی. له دې علاوه په دغه حالاتو کې د خوارځواکۍ واقعیت را زیاتیږي خصوصا په کوچنیانو کې په سویت غذی باندې د اخته کېدو د شیوع چې ده دا زیاتیږي. دا یوازې بیا د کوچنیانو نه وي بلکې میاندې هغه میاندې چې امیدوار وي او هغه میاندې چې شیدې ورکوي په هغوی کې هم د سوی تغذی دا واقعیت زیاتیږي. او عوامل داوی چې دا نشي کولای چې هغه خواړه چې دته ضرورت دي هغه ترلاسه کړي په کافي اندازه باندې.
که ډاکټر صاحب ته راشو د ورستۍ زلزلې ځانمن شو خلکو هغه چې وای چې پسې مو کې ډېر ناروغي خبرې شوې دي او هم د ناس ناس ده شدید خارښت ده، که په دې اړه معلومات ورکړي چې د څه ډول د شدید خارښت د زلزلې سره تړلې موضوع ده او ناس ناس خو هغه د چکر خلک بي ځای کیږي حتما هغه د پاکو اوبو څخه بې برخې کیږي او ممکن دغه ناروغي ډېره خپره شي، دغه ناروغیو په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
دا چې په دغسې حالاتو کې چې د خارښت ناروغۍ یا جدي ناروغۍ ولې را پیدا کیږي، ما د بحث په شروع کې هم په همدې باندې یو څه رڼا واچوله. علت دا دی چې مخکې دې زلزلې نه مخکې یو کور و چې هغوی لس نفر یا پنځلس نفر اعضا درلودل، هغوی څلور یا پنځه کوټې درلودې، هره کوټه کې دوه یا درې نفر اوسېدل او د پاکو اوبو نه مې استفاده کوله، جامې هم خپلې په وخت باندې وینځلې او هغوی د خپل ځان او د حفظ الصحې ساتنه هم کوله. اوس چې زلزله راغله د هغوی کور وران شو، صحیح وه چې کور وران شو، هغوی هغه سپاکې جامې چې مخکې ویستلې په هفته کې بدلولې اوس یې نشي کولی. هغوی چې مخکې په کومو پاک اوبه لرلې چې په هفته کې په یو وار یا په هفته کې دوه وار پرې ولمبېږي، اوس یا هغه اوبه نه لري یا هغه لوښي د ورته نه لري. هغوی چې مخکې صابون درلوده چې د لمبا په وخت کې د غسل په وخت کې استفاده کړي، اوس ممکن هغې ته لاسرسی ونه لري. او تر ټولو مهمه دا ده چې هغوی پنځلس نفر اوس په یوه خیمه کې اوسېږي. مخکې دا پنځلس نفر په څلورو پنځه خونو کې اوسېدل، څلورو پنځه کوټو کې اوسېدل، اوس دوی په یوه خیمه کې اوسېږي او یا زیات نه زیات په دوه خیمو کې اوسېږي. نو دوی تراکم رامنځته شو، دوی په اوسېدو کې د ګډ اوسېدو کې تراکم رامنځته شو. نو معمولا جلدی ناروغۍ چې دي دا ساري دي، یو نه بل ته خپرېدونکي دي. نو د دغو عواملو له کبله هغه جلدی ناروغۍ چې یو د بل نه خپرېدونکي دي، چې یو عضو ته دغه ناروغي راغله، دوی اوس په یوه خیمه کې سره اوسېږي، د خپل ځان د نظافت هغه څه اهتمامات نشي نیولی. نو طبیعي ده چې دغه کورنۍ په دغه جلدي ناروغۍ باندې اخته کیږي. بیا دا کورنۍ خو داسې نه ده چې ځان ته په یو ځای کې اوسېږي، دا کورنۍ بیا هلته د دوی خواته یو بله خیمه ده چې په هغې کې هم ځینې خلک اوسېږي. دوی بیا د ورځې یو د بل سره کښېني، ستړی مشي کوي، په غاړه باندې ستړی مشي ورکوي. افغانستان کې خو موږ او تاسو افغانان یو، دوی یو بل ته غاړې ورکوو، نو یو بل سره موږ ته تماس کیو. نو دا بیا هغه بلې کورنۍ ته ورځي، هغه بلې کورنۍ ته چې دا ناروغي شرایط وکړي، د هماغه یو شخص نه بیا هغه ټوله کورنۍ. او په همدې ډول باندې دغه ټولې ساحه کې چې کوم خلک دي، دوی ته دغه جلدي ناروغۍ شرایط کوي. دا هغه په ډېره ساده ژبه باندې، په ډېره ولسي ژبه باندې د جلدي ناروغیو د زیاتېدو په دغه حالاتو کې د زیاتېدو عوامل دي. ښه، دا خو صحیح خبره ده چې زلزله راغله، کورونه وران شو، خلک د خپلو کورونو نه راغلل، خواړه نه لري، پاکې اوبه نه لري. نو څه باید وکړي چې د جلدي ناروغیو، د ناس ناستې د ناروغیو، د سوې تغذی او د دې ناروغیو نه دوی په امان کې شي؟ یا دا ده چې اقلا د دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس راښکته شي، څه باید وکړي دا خلک؟ لومړۍ خبره دا ده چې ټول هغه خلک چې په دغسې حالاتو سره مخ کېږي، دوی باید د پاکې اوبو د څښلو لپاره کوشش وکړي چې پاکې اوبه پیدا کړي او پاکې اوبه وڅښي. د پاکو خوړو د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي چې پاک خواړه وخوري. د خپلو شخصي حفظ الصحه او د نظافت د ساتلو لپاره کوشش وکړي ک د سره شل روپی هم وی لس هم وی ډیر سبغانی هم سره وی یو صابون واخلي کور ته راوړي او ټول خپل کوچنیان خپل زنانا خپل مشران دوی ته توصیه وکړي چې تاسو هر وار چې تشناب ته تللی او بیرته د تشناب نه راوتلی لاس مو په صابون باندې ووینځئ او ډوډۍ چې مو خوړله د ډوډۍ لپاره مخکې د لاس ووینځئ.
ډاکټر طیب چې لازادۍ رادیو سره غږیده.